السلام علیکم او شپه په خیر. نن د زیارت شپه ده او موږ تاسو د ځوان کول پروګرام وړاندې کوو. د مارچ 28 تاریخ دی او زه یم ستاسو قربانا نایله محمد
او زه مجاهد جوان.
نن نړیوال اوبو ورځ ده او هر کال منځلی کیږي، نو تاسو سره به خبرې اترې کوو د اوبو په اهمیت باندې. او موږ سره یو درون میلمه هم دی د ټلیفون په کرخه باندې چې خاص په اوبو باندې پی ایچ ڈی کوي، نو هغوی ته به هم هرکلی وایو. خو هغې نه مخکې د میلمه ستاینه به تاسو وکړئ جواد صاحب.
ښه، نو موږ خو ډېر اوریدونکي هم نن ډیر خوشبخت یو چې لمونږ سره لکسنګ ستاسو ډاکټر صاحب عطا احمد زئی په دې خبرونه کې میلمه دی. دوی د امریکا په نیو جرسی ایالت کې په دوو پوهنتونونو یا یونیورسيټیانو کې تدریس درس ورکوي یا تدریس کوي، چې یو راتګرز یونیورسيټي او بل د سیډن هال یونیورسيټي په نامه یادیږي. دوی لکه څنګه چې نایلی تاسو ته ویلي، د اوبو په برخه کې یا انټیګریټډ واټر ریسورس مینجمنت په برخه کې دوی خپل وسغه تیزس باندې کار کوي د پی ایچ ڈی لپاره، او د افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یون ډی پی لخوا چې کوم د بشري پراختیا راپور جوړ شوی، د هغوی کو آتر یا مرستیال لیکوال هم پاتې شوی. نو د همدې څانګې ډاکټر او ډاکټر لمونږ سره میلمه دی. که د ما هغه ګوري، ښاغلی احمد زئی خپرونې ته په خیر راغلی او ستړی مشي.
ستړی مشي ډاکټر صاحب.
مننه مجاهد صاحب او نایله جان، تاسو نه ډېره مننه، د تاسو د تعارف نه ډېره مننه، او ګرانو اوریدونکو ته هم زما له خوا نه سلامونه. او په زمن کې د موقع نه په استفادې سره ټولو دوستانو ته د نوي کال یا د نوروز مبارکي هم وړاندې کوم.
مننه، ډېره مننه
ډاکټر صاحب. نن د مارچ 28 ده او دا په نړۍ کې د اوبو نړیوالې ورځ په نامه نومول شوې ده. اوبه خو د اوبو ارزښت باندې خو اوریدونکي تر ډېره حده پوهیږي، او بیا خصوصا پښتانه د ما د کلي نه چې په یاد دي د اوبو په سر باندې دي، یو کلي یو بل کلي، او حتی د ترترو زمونو ترمنځ هم کله کله لانجې راځي، او بیا چې لږ ورته لبر نه وګوري نو بیا د حکومتونو ترمنځ دا ستونزې وي، او حتی د نړۍ سیاستونه او مهم سیاستونه حتی ویل کېږي چې افغانستان هم د همدغه د اوبو یا ګرم اوبو ته د ځان رسولو ښکار شو، په دغه سیو ناورین کې راګیر شو. داسې نور ډېرې خبرې دي، خو کول له دې نه شروع کو چې دغه ورځ یا د مارچ 28 نیټه چې د اوبو د نړیوال ورځ په نامه نومول شوې ده، د دې اهمیت په څه کې ده، او په دې ورځ کلک معلومات راکړي.
ولې نه، د مارچ 28 په نړۍ کې د اوبو د نړیوال ورځ په توګه باندې نمانځل کیږي، او د دې تاریخ ډېر مخکې نه ده. فقط فکر کوم چې په دغه د نوې ملي لسیزې په اوایلو کلونو کې ملل متحد یا ملګرو ملتونو دا اړینه وګڼله چې باید په کال کې یوه ورځ د اوبو د نړیوالې ورځې په نوم باندې وي، او دا ورځ هم تعین شوه د مارچ 28. که د یوې بلې خوا نه ورته وګورو، نو د مارچ 28 خپله د مارچ 28 یا 30 دا د نوي کال ورځ هم وي، او دا نوی کال معمولا د یعنی د طبیعت د نوی کیدو ورځ وي، او د اوبو ډیر نږدې تماس د طبیعت سره، بلکې اوبو د طبیعت یو ډیر عمده عنصر په توګه باندې کیدای سي همدا یو دلیل وي، یو منطق وي چې 28 د مارچ د نړیوالې ورځې د اوبو د نړیوالې ورځې په توګه باندې پیژندل شوې ورځ ده. او سکه دی یا د 2013 کال په دغه معمولا هر کال د دغې ورځې لپاره یو نوم یا یو تیم وي. سکه د دې ورځې تیم څه ده؟ هغه خپله مثلا نیچر فار واټر، یا مثلا سوري واټر فار نیچر، یا اوبه د طبیعت لپاره. دغه دا د دې سکه د دې موضوع ده. او ولې دا ورته تعین شوی ده؟ په دې باندې چې لکه تاسو سرسری اشاره ورته وکړه، د اوبو مشکلات ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. که دا د افرادو لپاره وي، او یا د ټولنو لپاره وي، او یا هم د مملکت په سطحه، د اوبو مشکلات هر ورځ مخ په زیاتېدو دي. ډېر مختلف نظریات موجود دي چې څنګه د اوبو دغه مخ په زیاتېدونکو مشکلاتو مخه ونیول شي. نو یو هغه کوم یو نوی نظر څه ده او هغه کېدای شي داسې یو نظر وي چې د اوبو دا مشکلات هر کې هغه دا ده چې اوبو د طبیعت یو جز ده او د اوبو مشکلات هم باید د طبیعي لارو نه حل شي، نه داسې د داسې لارو نه چې هغه مثلا د انسان خپل جوړې کړی سوې لارې وي، ځکه هغه دا مشکلات نه شي حل کوي، هغه نور هم دا مشکلات مختل کوي او دا مشکلات نور هم زیاتوي.
ډاکټر صاحب، اول کده د اوبو په ارزښت باندې لږ رڼا واچوي، دا اوبه ولې دومره مهم دي چې څنګه تاسو ورته اشاره وکړه کېدی شي او لا شوي دي په نړۍ کې چې سوسو زله د ډیرو هیوادونو ترمنځ په دې اړه تاوتریخوالي رامنځته شوي دي؟
ډیر ښه. د اوبو ارزښت مطالعه خو په دوو چوکاټونو کې کولای شو. یو خپل دا ده چې مثلا اوبه د طبیعت یو جز ده، له اوبو نه ژوند ده، او اوبه هغه یو عنصر ده چې تمدنونه زیږولي دي. په خپله د انساني د بشر په تاریخ کې کله همسې تمدنونه رامنځته شوي دي، دا د اوبو په غاړه رامنځته شوي دي، او چېرته چې اوبه نه وي هلته ژوند نشته. او دا د اوبو دا احمد د یو شای نه ده چې اوسنی انسان په دې باندې پوهېږي. د اوبو احمد له هماغه له اول نه کله چې انسان تکامل کاوه، کله چې انسانانو د ابتدایي ژوند نه د پرمختللي یا د ابتدایي ژوند نه د نور مثلا سیویلایز یا متمدن ژوند خواته روان وو، هغوی د اوبو په دغه اهمیت باندې پوهېدل. حتی مثلا اوسنی کوم لیټریچر چې موجود ده هغه ډېر پخواني تمدنونه د اوبو په اړه باندې خبرې کړي دي. مثلا حتی د خپله د آرکیالوجي په ساحه کې داسې هغه موجود دي، دلایل موجود دي چې هغه ټولنو اوبو ته اهمیت ورکوي. دا خو د اوبو اهمیت د طبیعت له نگاهه د دې نه غانې چې مثلا ځوان خپل لوبونه ده، ځوان تړاو لوبو سره ده. او دوم چوکار کې چې د اوبو اهمیت سره کې یغه د څه شی ده چې د معاصر یا د اوسنی انسان یا د بشری ټولنه سره اړوند ده. او هغه دا چې کله موږ تاسو د خپل د کلایمیټ چینج خبره کوو یا د محیط خبره کوو، نو دا هغه شی ده چې د اوبو باندې مستقیم تاثیر کوي. او همدغه علت و چې په د نوې میلسیزې په اولو کلونو کې دغه شی د اوبو کمښت یا د اوبو کوم چې مشکلات و دا مطالعه سول، یا د دوی په اړه باندې مطالعه شروع سوه، او دا شی مستقیم ارتباط لري د کلایمیټ چینج سره. نو په دغو دواړو چوکاټو کې موږ کولای شو چې د اوبو ارزښت مطالعه کړو. مختصر ډول سره که زه مثلا د تاسو اوریدونکو ته وایم، نو هغه د اوبو اهمیت په درې ساحو کې ده. اول دا ده چې اوبه موږ تاسو سکلو ته اړتیا لرو، موږ تاسو اوبه سکو. دوم دا ده چې اوبه د کورنۍ استعمال لپاره، موږ تاسو مثلا په کور کلي کې کوم کورنۍ فعالیتونه دي، که هغه مثلا د پخلی ده، که هغه کوچنی کچه باندې زراعت ده، که هغه د کانوی مینځل دي، موږ تاسو اوبو ته ضرورت لرو. او له دې نه چې موږ بیا پورته ځو، بیا اوبو د اقتصاد لپاره، اوبو د پرمختګ لپاره، اوبو د زراعت لپاره، نو د اوبو اهمیت دا داسې یو شی ده چې دا د هر انسان هر وګړي د ژوند مستقیم له اوبو سره تړلی ده. او دا اهمیت د اوبو حالت نور هم زیاتېږي کله چې موږ تاسو شواهد وینو چې اوبو مخ په کمېدو دي، یا هغه اوبه چې هغه قابل د استعمال دي هغه مخ په کمېدو باندې دي.
ډاکټر صاحب، فکر کوم چې او پښتنې خو به زیاتې وي نایلې سره هم دا ټلیفون شمیره به یو ځل اوریدونکو ته
بالکل
اعلان
کې مونږ سره ټلیفون په کرخه باندې ملګری کې دي شي کا غواړي نو ډاکټر صاحب نه دی د اوبو پاړه باندې معلوماتو کې تپوس ته ورنو کې زموږ د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکي هغه دا 00202050403 او کا کور کې د سره پی ټی سی ایل نمبر وي یا لینډ لائن نمبر وي نو موږ ته په مفتو کې ټلیفون کولی شئ هغه شمیره به هم درته وایو هغه دا 0800009000 ډاکټر صاحب تاسو یو خبره وکړه تاسو وایئ چې درې بنیادی شایان دي چې اوبه هغوی لپاره مهمه وي یو خو د سکلو لپاره خلک ژوند نشي کولی د اوبو نه بغیر دویم هاوس هولډ یوز چې کوم په کور کې کټوي پخلی یا جامې وینځل د کشان شیانو لپاره استعمالوي یو په درېمه کچه باندې دا ټریډ او فیوچر ډیولپمنټ پرمختګ لپاره او دا راته ویلی شي چې تاسو ډیر کار هم کړی دی د افغانستان د سیمې په اړه باندې نو واټر سکیرسټي په اړه باندې افغانستان یو لینډ لاکډ ملک دی نو واټر سکیرسټي هلته کې څومره ده د اوبو اویلیبلټي څومره ده هلته کې په افغانستان کې او لک اوس مسلې څه دي
نایله جان ډېره مهمه پوښتنه ده د اوبو د افغانستان په اړه باندې مجموعا د همدغه حوزې په اړه باندې یا جنوبي آسیا یا هم یا مرکزی آسیا په اړه باندې د اوبو مشکلات زیات دي دا مشکلات نه تنها دا چې یعنی دا مشکلات صحیح ده افغانستان یو لاند لاک کانتري ده اما کله چې موږ د اوبو په اړه باندې اوبو د مشکلاتو په اړه باندې خبره کوو نو په هغه صورت کې بیا بهر ته لاره درلودل دا د اوبو مشکل نه شي حل کولی او هغه په دې باندې چې یو عمومي یو خلک یو عمومي سو تفاهم موجود ده چې د دنیا یا د خاکي کرې اکثریت برخه اوبه دي خو دا معلومات بیا ډېرو کمو خلکو سره ده چې د همدغه اکثریت برخه چې اوبه نیولې ده 90% اوبه چې دي دا قابل د استفادې نه دي صحیح ده چې بحر یا سمندر دا د مملکتونو د اقتصاد او د تجارت لپاره ډیر مهم ده خصوصا د تجارت لپاره
خدای دې سکلو
نړۍ ته د اسانه دسترسي په خاطر ډیر مهم ده خو کچیر ته مونږ بیا دا فکر کوو چې د بهر او بده مونږ د شخصي یا د ډومېستیک یا د کورنۍ او یا د لایولیهود یا د معیشت لپاره استعمال کوو دا د بهر او بده استعمال نه لري او یوازنی اوبو چې د همدغه شیانو لپاره استعمالیږي هغه فریش واټر یا تازه اوبه چې تازه اوبه دي چې د نړۍ کې کومې اوبه موجودې دي له درې سلنې نه کم اوبه چې دي دا پام اکسسبل دي یا انسان هغه ته دسترسی لري چې بیا د همدغه کمتر د 3% اوبه یو په سلمه برخه داسې دي دا فریش واټر دي نو یعنی دا بالکل د واجب غوندې ارقام زه تاسو ته پیښ کوم
دا خو د ورډ ډاکټر صاحب
دا یعنی دا دی ویره خبره ده یعنی کله چې موږ د خاکی کوره کې کوم وګو موجود دي د دې تقریبا 0.05% وبو سي دي دا ام دا فریش واټر دی چې دا یا په سندونو کې بهږي او یا هم دا په لیکس کې وي نو په دغه صورت سره نه تنها افغانستان بلکې هم د خکه د دې اوبو سکرسټي سره مخامخ ده کغه پاکستان ده کغه افغانستان ده کغه هندوستان ده همدارنګه کغه چین ده او یا مرکزی آسیا مملکتونه دي او دا په دغه منطقه کې د اوبو کوم کمښت ده یا سکرسټي سره دا ډېر په شدت سره په مخ روانه ده او دې کې نور عوامل هم شته یو خدای دې تغییر د محیط زیست یا د کلایمیټ چینج تغییر د خپل هغه د تخنیکي اړخونه لري چې کلایمیټ چینج څنګه د اوبو کمښت رامنځته کوي او یو شای او نور ارخونه خصوصا په دغه خطه کې هغه مثلا د نفوذ زیاتوالی دا یو د هغه سیمو یا ریجنز نه ده په دنیا کې چې د نفوذ زیاتوالی په ډیر شدت سره روان ده. د پاکستان نفوذ تقریبا 200 میلیونه، د افغانستان نفوذ اضافه کیږي اوس تقریبا 15 میلیونه تر رسیږي، همدارنګه هند. دا دوم اړخ د یو بوده کمښت، او دریم اړخ بیا دا ده څومره چې یو مملکت د انکشاف خواته روانیږي، څومره چې یو مملکت په اصطلاح انډستریلایز کیږي، هماغومره یې اوبو ته ضرورت زیاتیږي او هماغومره د اوبو کمښت هلته رامنځته کیږي. مثلا ارقام موجود دي چې دا هیوادونه چې په دې منطقه کې دي یو د نړۍ له هغه مملکتونو څخه دي چېرته چې واټر سټرس انډیکس یا د اوبو د کمښت یا د سټرس یا د فشار شاخص د ټولو نه لوړ ده. نو دا موضوع صرف افغانستان پورې اړه نه لري، بلکې دا د خطې عمده مشکل ده.
نو رابس ډاکټر صاحب، دغه پاک اوبو ته کنه دا چې لوونه وی فسادونه استفاده نه کیږي، هغه چې کارول کیږي هغه درې فساد دی، او هغه چې بیا پاکی وبدي او سکل کیږي او فرش واټر دی هغه 0.05 فساد دی. تاسو خو یو څه ننګونو ته اشاره وکوله چې هغه سببونه مو بیان کړل چې کیدی شي دا اوبو په کمیدو وي، څه ډول د دغه اوبو اهمیت ورزخت بیا هم څه ډول د دغه اوبو ساتل ضرور دی، د دغه اوبو د زیاتېدو امکان شته او که نشته، نړیوال په دې کې څه کولی شي، خپل عام خلک په دې کې څه کولی شي؟
ښه پوښتنه ده. موضوع دا ده چې کله موږ د اوبو په اهمیت باندې خبرې کوو، باید موږ عموما دا وایو چې اوبو مثلا اوبو تمدنونه زیږولي دي، اوبو انکشاف رامنځته کړی دی، یا اوبو د سیزمن ده. خو همدارنګه دا موضوع هم باید مساوی اخ ده سي، هغه هم باید وسنجول سي سي او بو تمدنونه هم له منځه وړي دي. او دا د اوبو هغه مس مینجمنت یا کوم سي صحیح سمبالښت نه سمبالښت وو سي هغه د دنیا ډیر پرمختللي تمدنونه له منځه وړي. مثلا کله چې موږ تاریخ ته ګورو، د سماریانو سي هغه په ماورای نهر کې د اولنۍ بشري تمدن وو. مثلا هغه یې مالته هغه دی ایډن ګارډن په نوم باندې چې کوم هغه خیالي جنت و هغوی جوړ کړی وو. ایډن ګارډن یا د سامریانو کوم چې تمدن و هغه څنګه له منځه لاړه، هغه د اوبو نه سمبالښت وو. په دې باندې چې دوی به زراعت همدغه اوبه له همدې نهرونو نه راغځولي وي، اما کوم مځکو ته به چې دا اوبه تللې هغه مځکو بیرته دی هغه اوبو بیرته د وتو لاره نه درلوده، یعنی هغه ډرین سیستم یې نه لاره. اما هغه اوس په مرور د زمان سره په ضرب د 3000 کلونو کې په همدغه مځکو کې اوبه مالګې دومره ترسوب وکړ چې مځکه سپینه شوه. مثلا حتی په هغه وخت کې چې همدغه سومرین سیویلایزیشن چې وو دا ولې له منځه لاړه، هغوی خپله لیکلي دي دا هغه تمدن چې اول دوی لیکل رامنځته کړل. په هغو لیکنو کې دا شایسته چې هغوی ویلي چې مځکه سپینه سوه، هغوی نه پوهېدل چې مځکه ولې سپینه سوه، یعنی مځکه له شنې نه سپینه سوه، خو دې چې مالګې ترسب وکړه. ځکه تاسو ته دا خبره کومه چې موږ اورېدونکي باید دا واوري سي د اوبو سمبالښت دا اړین ده. او کله چې موږ اوبه په اسی طریقې سره که هغه د کله لپاره یې که هغه د کورنۍ استعمال لپاره یې هغه د زراعت لپاره یې، کله چې موږ د هغو استعمال هغه اصلي شاید او باید طریقې سره ونه کړو، اما هغه داسې موږ له ستونزو سره مخامخ یو.
مهرباني زبا پر ایمان ماس کې یو د سي اسانه پښتنه کوم چې زینی اوریدون کې ته به دا مسله ډیر زیاته سنځمنه نسی، کې دي چې اوسوک پښتنه وکي شي کم یو به خو به د انسان لپاره سین چینا د نال د کم ځای کنه د غره چې دوی لیا مغوبونه جات کار واخلي
او او بیا د سره سره د اوبو قدر څنګه کول شي؟ اکثره لا زموږ په وطن کې خلک نیر کې باړې کې اوبو ته غند ور واچي، نو هغه بیا اوبه د استعمال نوي، نو دا غي پاړه باندې کز موږ اوریدونکو ته ویل شي.
ډیر ښه مجاسب داسې د پښتنې په اړه باندې چې کومې اوبه ښې اوبه دي ارتباط دې سره لري چې دوبه دي چې شله د چشم لپاره مثلا که چیرته د سکلو لپاره نو خصوصا په افغانستان کې یا په بل خصوص په همدغه منطقه کې یا په پښتنو کې دا یو 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 سوی تفاهم موجود دی چې روانې اوبه پاکې اوبه دي روانې اوبه پاکې اوبه نه دي هغه موږ نسو کوی ځکه خصوصا په اوسني وخت کې صحیح ده چې یو وخت به داسې وو چې روانې اوبه به پاکې وي ځکه هلته د انسان مداخله په محیط کې دا ډېره محدوده وه اما نور موږ هغه محیط نه لرو انسان هر چېرته مداخله کوي خصوصا کله چې نفوس زیاتېږي یا مثلا کله چې انسان د پرمختیا یا د پیشرفت لپاره په محیط کې مداخله کوي نو هغه د اوبو طبیعي زیرمې دا متضرره کېږي او همدا علت ده چې په د موږ په سیمه کې د موږ په حوزه کې موږ ډېرو داسې ناروغیو سره لاس او ګریوانې چې هغه کېدی چې په نوره دنیا کې موجوده نه وي او د دې ناروغیو مثلا د اطفالو مرګومیر لوړه کچه چې هغه په افغانستان کې هم ده هغه په پاکستان کې هم ده د اطفالو د مرګومیر عمده علت ناپاکې اوبه دي او یا مثلا نور مرضونه دي نو داسې موږ نسو ویلی چې د چینې اوبه دي موږ پاکې تلقین کړو ځکه دلته بیا سوال دا ده چې آیا دا چینه د انسان د مداخلې نه څومره مسؤونه ده او یا مثلا د اوس یا موږ دا هم نسو ویلی په اوس وخت کې چې هغه اوبه چې د مځکه لاندې دي یا هغه ګراوند واټر چې ورته وایي چې دا مسؤونې دي دا هم نسو ویلی ځکه چې زموږ او تاسې په کورونو یا په بانډو کې د بدرف سیستمونه خپله د کویانو سره په ډېره لنډه فاصله کې واقع دي او مځکه هغه خپل طبیعي پروسې لري هغلته د بدرف سیستم ډېر په اسانه سره د مځکې د همدغه طبیعي پروسو نه تیریږي هغه اوبو ته لیک کوي چې همدا ده چې مثلا وروستني مطالعات په دې سیمه کې ښیي چې اکثره د ګراوند واټر یا دغه د مځکې لاندې چې کومې اوبه دي دا کانټمینیټډ دي یا دا لړل شوي دي په یو نه یو قسم میکروبونو باندې خو د دې لپاره چې اورېدونکي مثلا متيقن شي چې اوبه پاکی دی که چیرته د دینه متقین نه شي د دوی د اوبو سرچینه پاکه ده نو بهتره لاره دا ده چې اوبو اول پاکی کړی شي چې هغه لپاره مختلفه لارې دي او بیا له هغه څخه استفاده وشي
ښه د اوبو د پاکولو په لارو هم کله ګرانه واچوي څه ډول
پاکی دی دا موضوع بیا ډیره طبي متخصصینو ته متوجه کیږي خو هغه کوم عام تعاملات چې دي مثلا کیدای شي اوبه جوش کړی شي ځکه د حرارت سره اکثر هغه میکروبونه چې په وخت موږ واټر بورن وایو هغه په اوبو کې پیدا کېږي هغه له منځه ځي جوش کړی شي بیا کېښودل شي چې سړی شي بیا هغه وڅکل شي خصوصا کله چې ماشومانو ته ورکول کېږي او یا مثلا بعضې مثلا د کلورین استعمال دي په اوبو کې یا د اوبو په منابعو کې چې هغه هم هغه مشخص مقدار کلورین استفاده کېږي د دې لپاره چې د اوبو بعضې میکروبونه لمنځه ویسي نو مختلف لارې دي
ډاکټر صاحب که تاسو کله بخنه غواړم په ویام کله کله تاسو خبرې پرې کوي که تاسو کله له خیره سره کلی ته ولاړ سئ کنه او یو خواته سین بهیږي بل خواته چینای او بل خواته کوهی وي تاسو به د کم یو بس کوي
ولا شي یعنی
خبر څنګه ده ډاکټر سیبو وی چې د بوتلو بوبوسک
نو کې بوتلو باندې سره
د بوتلو بوخو ډېر مهیا نه وي او د موږ خبر څنګه ده ځکه کې دایته د پښتون له ډیرو سره یو موضوع ده چې د سیند بوخو یو اړین هغه په دې باندې چې د سیند بوبو مګر تاسو په همدغه منطقه کې اوبه د دې لپاره هم استفاده کوئ چې کثافات له ځان سره ویسي هغه د موږ د کور او د باندې له مخې ایسته چې نور اتحاد چېرته وړي او اکثره د دې لپاره موږ بیا د سیندونو نه استفاده کوو. نو د سیند اوبه خو به یو وارې ډېرې پاکې نه وي. خبره په چینه او په ګراوند واټر کې ده. یا د اوبو نو چینه هم دې ته هغه لري دې ته د دې امکانات شته چې مثلا د حیواناتو په فاضله موادو سره منتنه شي. یا خپله د موږ تاسې په سیمه کې انسانان هم چې همدغه کله چې هغوی رفع عجت کوي هغه بیجاته ځي او د دا خپله د اوبو د منابعو د منتن کولو باعث کېږي. نو د دې امکانات به همې شي چینې هم دې سره ولاړل شي. نو ښه به دا وي که د چینې یا د کوهي اوبه استعمال شي خو د استعمال نه مخکې د دې لپاره چې متیقین شي چې اوبو کې هماغه موجوده کوم چې موجود باکتریاوې دي میکروبونه دي هغه له منځه لاړ شي. نو یو وار د اوبو په حرارت سره تعمل یعنی جوش کړی شي بیا دې استعماله کړي.
ښه خو که چېرته د کوهي یا چینې سر بند وي کانکریټ وینې په بلک سړی دا ویره کمای کنه ډاکټر صاحب.
بله صاحب په دې مورید کې خپل دبليو ایچ او یا د نړیوال کوم چې دا صحی سازمان دی هغه خپل د پاکو اوبو د طبقه بندي د پاکو اوبو د منابعو مختلف لست لري. دا لست بیا دبليو ایچ او د مختلفو ساحاتو لپاره استفاده یعنی د هر ساحې لپاره بیل لسته ځکه هر انساني ټولنې هر یو هغه خپل روایتي منابع لري. مثلا چینې د موږ تاسو په سیمو کې دا ډېر استفاده کیږي. نو هغوی چینې د اوبو د پاکو منبو په منبع په حیث باندې پېژندلې دي په دې شرط چې سر پټ وي. یا مثلا کاریزونه هم پیژندل شوي دي خو په دې شرط باندې چې د کاریز په مسیر کې هلته انساني مداخله نه وي. نو داسې سر پټ وي او د انساني مداخلې نه مسؤونه او پاکې وي دا بیا په غالب ګمان چې د څښلو وړ اوبه دي.
ښه نو بیا هم چې رئیس د واټر ریسورس مینجمنټ ته له جګړو نه خو ټول خبرې چې په کلي کې هم په جګړې کېږي او د هیوادونو ترمنځ هم په جګړې کېږي د هندو پاکستان ترمنځ د انډس د اوبو کوم تړون چې دا د افغانستان او د ایران افغانستان او پاکستان او بیا داسې تر چین او تر نیپال او تر نور هیوادونو په ویتنام او بل ټول جنوب ختیځ آسیا کې دا ستونزه ډېره زیاته را دي. تاسو په وینا سره د جګړو پرته دغه هیوادونه دغه حکومتونه د اوبو د تنظیم مینجمنټ او مدیریت لپاره څه پروګرامونه لري څه باید وکړي تاسو وړاندې څه درته؟
د کله چې اوبه یا اوبه کمیږي په هماغه اندازه سره د اوبو په سر د شخړو امکان هم زیاتیږي. او دا هغه شاید چې دا خپله دغه کوم څه ریسورس سکرسټی تیسس ده یا مثلا د ریسورس یا د منابعو د کمښت او د کانفلیکټ یا د جنګ کومه اړیکه شته. دا هغه یو بحث ده هغه یو علمي بحث ده چې خصوصا د نوې ملتیزه نه راهیسې دا شروع ده او دا یو ډېر په علمي ساحاتو کې یو ډېر مهم بحث ده او یو ډېر داسې یو بحث ده چې مثلا هغه ډېر لوړ اهمیت لري او اوبه چون هم طبیعي منابع دي. یعنی خلاصه کوم هغه دغه تیوري دا وایي چېرته چې طبیعي منابع کمیږي هلته د انسانانو ترمنځ شخړې زیاتېږي. او دا ډېر داسې یوه تیوري ده یا یوه نظریه ده چې په شواهدو سره بنا ده او د بیا دغه عمومي نظریه ده. د دې نظریې په څنګ کې بیا اوبه چون هم دا یو طبیعي ریسورس ده یا یو طبیعي منبع ده نو د اوبو له کمښت سره هم هغه شخړې زیاتېږي چې په دې کې بیا دوه نظر دي. یو نظر دا ده چې هغه دې خواته ځي چې د اوبو د جګړې نظر ده. هغه وایي چې په راتلونکي نږدې کې که چېرته د ملتونو ترمنځ شخړې کېږي دا شخړې به د ځمکې په سر نه وي دا شخړې به د مثلا د تیلو یا د نور په سر نه وي بلکې دا شخړې به د اوبو په سر باندې وي. او بیا مقابل دي کې بیا بل نظر څه دا خپل د همکاري یا د هماهنګي نظر ده او دا نظریه دا بیانوي چې په ټول د انساني تاریخ کې موږ د مثال نه لرو چې دوه ملکونه دي هغه د اوبو په سر د شخړه کړې وي. نو ځکه دا نظریه بیا وایي چې نه، اوبه چې کمیږي هغه د مملکتونو یا د انساني ټولنو ترمنځ هماهنګي دا سره نږدې کوي. نو دا دوه نظریه دي چې البته په اوس وخت کې خصوصا د 2012 کال نه راهیسته کله چې خپل د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د یو تحقیقات په نتیجه کې دا واضح کړه چې د دې امکانات شته چې په راتلونکي کې به موږ د اوبو د شخړو شاهدان اوسو. نو دا د اوبو د شخړې نظریه لږ زیات وزن اخیستی، خو بیا هم یعنی هغه د علمي لحاظ مثلا دا سکروتینی یا مثلا ازمایښت ډېر پوتنشیل لري چې مثلا دا د وازمایل چې ریښتیا هم دسې یو شی پېښېدونکی ده که نه. نو مشخصا د تاسو د پوښتنې په اړه باندې باید ووایم چې په دغه منطقه کې یا په جنوبي آسیا کې او همدارنګه مرکزي آسیا کې او کله چې بیا د ختیځ خواته ځو په ساوث ایست ایشیا کې موږ ګورو چې د اوبو په سر باندې د مملکتونو ترمنځ شخړې رامنځته کېږي. مثلا 2015 کال کې یا 2014 کال کې تاسو د انډس ریور یاد که کوم معاهده چې د هند او د پاکستان ترمنځ ده، اول دفعه بعد له دې نه چې دغه معاهده په 1960 لسیزه کې سوې وه د دواړو مملکتونو ترمنځ، مثلا هند هغه کلنی کومه ناسته چې د دې کمیشن وه هغه یې لغوه کړه په دې باندې چې د هند حکومت اعلان وکړه چې اوبه او وینې یو ځای حرکت نه شي کوی. یعنی ګورو چې دلته دا موږ یو بل شي سره مخامخ کوي چې په اوس وخت کې نه تنها داسې د اوبو کمښت بلکې د اوبو کمښت د اوبو مسایل سیاسي کړي هم دي. نو هند او پاکستان همدارنګه چین، هند، چین، بنګلادیش، چین
ډاکټر صاحب په ډېرې بخنه سره د تاسو خبرې کله کله مونږه قطع کوو او اوریدونکو دغه اوریدونکو ټلیفون به واخلو چې دی باندې بیا ډېره خرچه راځي بیا مونږ ته په غوسه یې.
تاسو نه به تاسو نه کول غواړي شفیع الله دې د ژوب نه شفیع الله رور په خیر اغلی ستړي مشي بخنه درنه غواړو انتظار دی وکړه.
ډېره مننه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
پرونی ته خیر اغلی. خو که در رادیو لګولې دی आवाज تم بيګي دا رادیو आवाज بلګ روکي مونږ نه به زمون ملونه به پښتنو
کې دا کني دوباره نو به شي دا پټالابو د شي پندل دا سړی و چې دا کچریو دا جوړیږي کنه جوړیږي.
ها زه خو دې په پښتنه پوی نشم، فکر کوم چې نه اله هم پوی نشو کیږي چې دا
بارانو به یاد
بارانو به. ها
او دا باران او بشي
ها دا باران دو بوسکل امدا دې پښتنه ده.
او دا باران او بشړای کی دا څنګه دې دا بډو کی کچره جوړې نه جوړې څنګه وږي.
ها
سیدا سیدا
تاسو پښتنه مل ماورید ان شاء الله. بل اوریدونکو
مونږ سره عزیز رحمان عزیز رور دې د پښینه
جی قدرمن تاسو قدرمن خورجان تاسو دنو نو مل متا او تاسو قدرمن پروډوسر صاحب ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. خیر
سلام. او ټول لمخه د محترم ډاکټر صاحب خدمت دغه پښتنه وی دا کوم اوس خو په موجوده حالت کې کوم د برمیچ کې وبوي دا د ترنکیانو کې کوم جمعسي او دا بیا کوم چې زیاتره په دغه پو کې راځي په دې کې کله کله داسې جراسمي داسې وبو کې ګډې شي او د دې کوم هغه داسې تلخ بي دي د دې سوال او یو دا سوال دی او بل سوال دا دی چې عموماً ډاکټر صاحب هم عموماً چې به دا ورته کوم د ګردې د پاره چې کومې اوبه مطلب تاسو اوبه وای ډېرې زیاتې چي کله کله دارنګ مطلب ستړي جوړ شي چې یو مریض اوبه نه وڅښي هغه ته دارنګ چې ډاکټر زیاتره ورته اوبه وڅښي او بیا د ګردې د اوبو له وجې مطلب بالکل وڅښي او هغه ستیج ته ډېر ستړي شي. او بل دا خبره چې زیاتره زموږ په علاقه کې خو باران په لګرده مطلب په کال کې یو دوه باران نه دا وره وصول فدی کی زیاتره کم د وګوز مش کم دی دا تر کومه اده پر مطلب شکم خوبو بالکل شکم ډیر سره کم دی مطلب د وګو دا مطلب شکم زمر یعنی وګو مسله وګو زمر عموما په داسلو پنځو میاشتې مو د وګو ډیره سخت مسله جوړ شي وګو خاص ډیر لوی نعمت الله پاک دی دا نعمت پر موږ نه دروي د هر انسان لپاره وګو دی کله انسان دی کله حیوان
دی دا چې دا ولي کمی شوی دی که څنګه
دا ولي کمی شوی دی سیدا ډیره مننه ډیره مننه د دواړو پښتنې تقریبا یو شانت کې د باران اوبه پاړه باندې تپوس کول کدا چری جمع شوي نو بیا د باران اوبه بیا څنګه کېدی شي چې د سکلو لایق شي یا استعمال دی شي په فصلونو کې خو اسم استعمالږي خو هغه صفا کېدی څنګه شي چې بیا د سکلو لپاره استعمال شي
بله د جوب نه فکر کوم شفیع الله جانو د باران د اوبو پاره پښتنه
وکړه
ښه پښتنه وا د باران اوبو نه تنها دا چې اوس وخت کې د نړۍ په ډیرو سیمو کې دغه څخه نه تنها د سکلو لپاره بلکې د معاشیت لپاره هم لاغه نه استفاده کیږي خصوصا په هغه ملکونو کې چې چیرته چې اوبو ته دسترسی مثلا روان اوبو ته دسترسی نه وي بیا خلک هلته اکتفا کوي د باران په اوبو باندې او د باران اوبه هم یعنی په خپل د باران اوبه د اوبو یو د مځکه د سر د اوبو یو عمده منبع ده اوس په اوسني وخت کې یعنی مشخصا د پښتنې په اړه چې د باران اوبه د سکلو وړ دي که نه دي دوه خبرې دي یوه دا ده چې موږ په دې زمانه کې ژوند کوو چیرته چې مثلا موږ خپله همدغه د هوا د کثافت په اړه باندې ډېر سخت ملاحظات لرو زموږ محیط زموږ هوا کثیفه شوې ده او همدغه ده چې موږ د کلایمیټ چینج خبره کوو نو دغه اوبه کله چې مثلا د باره ناراضي او د خپل سیل تیکي تر څو ځمکه ته ورسیږي دا له څومره نورو کیمیاوي موادو سره هلته تعاملات کوي دا یو شی او دوم دا کله چې مزکه تراځي هم زکه کې چې کله دا مثلا مختلف قومونه یا مختلف خلک یا مختلف رواجونه په بیل انداز سره دا او بو جمع کوي دا د مزکه کیفیت څنګه چې په سلا او بو جمع کوي نو یقینا چې ډیر خلک او دای ولاره هم د دا دې باران وبو باید جمع شي دغه استفاده وسی اما دا که چې د سکلو لپاره ته نه استفاده کیږي نو کله چې هغه ذخیره کیږي مخکې د سکلو نه بعد هغه یو ځل هغه تعامل کوي یا مثلا مختلف هغه کومې لارې چې څنګه دا پاکې کوي فکر کوم د شفیع الله جان پښتنه په همدې اړه باندې و
بالکل
او د پښینه چې اجر الرحمن جان او دغه درې پښتنې وي چې مثلا د برمی وبو او بل دا چې د خوشکسالی په اړه باندې پښتنه وکړي چې والی وبو کمیږي او درېمه پښتنه فکر کوم مال ذهن
او امداغه دوه پختنې وی فکر کوم دا تر ټولو مهمه پختنه دا وی خا
نو د برمی وب ډیره مهمه موضوع ده کله چې موږ تاسو د اوبو د کمښت په اړه باندې خبرې کوو نو روانو وب هغه کوم چې له 3% نه کمی وب چې هغه انسان ته اکسسبل دی یا انسان هغه ته د رسیدل لري دا یو عمده قسمت د مزک لاندې وب دی اما دا د مزک لاندې وبو اوس مثلا د ټکنالوژي پیشرفت برق یا مثلا شمسی کومې چې شمسي ورته وایي یا کوم سولر انرژي چې ده موږ دا ابزار لاسته راکړي دي چې د مزک لاندې وبو نه استفاده وکړو اما د خصوصا په هغه منطقو کې چېرته مثلا په دا د موږ تاسو په حوزه کې د یو بل بحران رامنځته کړي د مزکه لاندې وبو دا زرګونه کاله وخت نیسي تر څو د مزکه له سر نه لاندې جذب شي دا هغه وبو دي چې دا مکمل د طبیعت په ډیر یو 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 نازک بالانس یا تعادل کې قرار لري هغه د ریچارج د طبیعت ریچارج او ډیسچارج سیستم ده ریچارج یعنی دا وبو چې موږ د ګراوند نه یا د مزکه لاندې نه استفاده را باسو دا باید بیرته ریچارج شي بیرته باید د مځکه د سر اوبو هغه باران ده یا مثلا د مځکه جذب ده دا اوبو باید پوره کړي اما متاسفانه چې په یوویشتم قرن کې یا د شلمې پېړۍ له نیمایي نه وروسته ټکنالوژي انسان دې باندې انسان دې باندې توانمن کې چې دا غوونه زیاته استفاده وکړي، اما یو جبران ناپذیره بحران خاطر رواني. مثلا همدې وخت کې موږ شواهد ستاسو د دنیا ډیر خارونه، مثلا شنګهای د چین خار، مثلا د هند بعضی خارونه، یا مثلا په افریقا کې ډیر خارونه دا تنزل کوي، خپله د مځکې سطحه لاندې دي، دا خارونه لاندې دي، هغه په دې رسي په ډیر زیات مقدار سره د مځکې لاندې اوبه راویستل کیږي، او دا د مځکې لاندې اوبه څه کله راویستل کیږي او په مساوي انداز سره ریچارج موجود نه وي، دا اوبه خپل یو ظرفیت لري، دا اوبه کمیږي، دا لایتنایي اوبه نه وي.
او بخې دغه موضوع کله روخانه کې د زمکه سطح لاندې جي او کنه د زمکه لاندې د اوبو سطح لاندې جي،
دا حتی دا کوم خارونه سمات ما تاسو ته وویلې
بل څه،
او د وسني شواهد خې ساينسي شواهد او ارقام خې چې د همدغه خارونو د زمکه سطح لاندې جي، یعنی خپل د سرفیس ارت سرفیس دا لاندې روان ده، په دې باندې چې دا یو طبقه ده، کله چې موږ دا اوبو او باسو دا طبقه لمنځزي، او هغه د سیزن زکه دا کوم پورتنې طبقه چې دا لاندې کېني، یعنی دغه هغه شی ده چې هغه طبیعي بحران ده، اما نور هغه بحران نه چې د انسان سره مواجه دي، هغه ډېر یعنی د دې امکان شته چې د دنیا ډېر خارونه چېرته چې نفوس زیاده، چېرته چې د مځکې لاندې اوبه په ډېر عظیم مقدار سره راویستل کیږي، په شمول دی دغه منطقې چېرته چې د پښتنو منطقې دي چې خشکسالي ده، لکه کوټه یا مثلا نور ښارونه، چې دلته دې د ژوند امکان نه وي، او دا ښارونه دي مثلا لکه تیر تمدنونه چې له منځه تللي دا له منځه لاړ شي. مثلا په دې مورد کې اولنی ښار چې هغه مثلا د دې امکان شته چې هغه مکمل هغه خپل هغه دومز دی سیناریو ورته وایي، دومز دی یا د آخرت د ورځې سیناریو چې کومه ده، چې هلته بیخي اوبه نشته، هلته د مځکې لاندې اوبه او د مځکې د سر اوبه له منځه ځي، هغه د ساوت افریقا د کیپ ټاون ده. کیپ ټاون همدا اوس وخت کې خپل هغه کوم چې دوی د محلي اصطلاح دومز دی سیناریو یا مثلا زیرو دی ورته وایي، یا صفر ورځ دا هغه ورځ نور بالته ځوان نه ځکه اوبتونه څه ورلندېږي. په کیپ ټاون کې مثلا تاسو اوس هلته د ورځې ډېر وخت هلته اوبه نه وي، او هلته ځوان تقریبا اوس په همدغه لکه مخکې چې نایلي جانې یادونه وکړه د بوتل په اوبو باندې روان ده.
یو بل پښتنه کول غواړم، بخنه غواړم، وختي چې زمونږ کوم اوریدونکو ټلیفون کړو شفیع الله د ژوبنه، هغه هم دا پښتنه کړو د بس خبره واضحه کول غواړم، ځان پې پویول غواړم، چې کوم رین واټر هغه یادې د باران اوبه، تاسو وی چې کوم را سنس کې وی چې باران اوبه زمکه پورې راځي د اسمان تر ځمکې پورې راځي، نو هغه وخت کې هغه کې کیمیکلز راګرد شي، نو هغه د سکلو نه وي، خو کچري هغه اوبه را جمع شوي او کم طریقه باندې یا صفا شوي یا کا اوبه بویل شوي، نو دا اوبه بیا د سکلو لایک دي.
بلې، وو هغه دی، هغه یعنی ډېر د څه ټولنې دي، موږ په خپل ساوت ایست ایشیا کې مثلا په تایلند کې ډېر خلک د همدغه باران اوبو نه استفاده کوي د څښلو لپاره، هغه د څه سیستمونه ورته جوړ کړي دي، دا اوبه د باران اوبه راجمع کیږي او چیرته ذخیره کیږي، بیا هغه چیرته چې ذخیره کیږي هلته بیا دوی د څه پلانټونه ورته لګولي چې دا پروسس کوي دی خلکو ترسته د سکلو لپاره. مثلا په افریقا کې حتی ډېر په ابتدایي ډول سره د باران اوبه راجمع کیږي او سکل کیږي، حتی تر دې حده پورې کله چې مثلا حیوانات په یوه لمدم ځکه کې قدم کوي هلته بیا د حیواناتو د پښې اچا پاتې کیږي، حتی په دې کې هم راجمع کیږي، یعنی تر دې حده پورې. نو د باران اوبه د بعد له دې نه چې هغوی تعامل کړی چې په مختلفو لارو سره د سکلو وړ دي، او په دې مورد کې یو بل موضوع دا ده چې می دیادو
ډاکټر صاحب په ډیره بخنه سره
ډیر معذرت غواړم. هغه موضوع دا چې مثلا خپل د پولوشن یا د کثافت د هوا بدختانه چې موږ په دې یو بشري دور کې ژوند کوو، هلته چې انسان په طبیعت کې ډیره سخته مداخله کړې او نه تنها مداخله کړې بلکې دغه مداخلي اثرات هم ګوري، چې دې ته موږ بیا په علمي لحاظ سره همدغه د انتروپوسین دوره وایو. انتروپوسین هغه جیولوجیکل دوره ده چېرته چې موږ د انسان یا د بشر مداخله په محیط کې دا هغه کانسیکوینسز یا کومې چې مثلا کانسیکوینسز دي هغه موږ ګورو. چې په دې مورد کې دا ده چې موږ خپل د طبیعت د کاربون سایکل یا د کاربون دور هغه کوم چې طبیعي دور ده، یا نایتروجن دور یا د نایتروجن د عنصر کوم چې طبیعي سایکل یا دور ده، او همدارنګه د اوبو دور یا هایدرو سایکل څه ده، دا موږ تغیر کړي. همدا علت ده چې دا بیا ځي د پښتنه د عبدالرحمن جان هغه اخري پښتنه پسې ولې خشک سالي ده.
ډاکټر صاحب تاسو بیا هم راځو په ډېر بخنه سره یو درې نور اورېدل کوم اخلو د خبرونه ورسته دولس دقیقې پاتې دي. بسم الله کورمه عرب علی لسوابی او غفار خان له پکتیکانه ک پکتیانه د دوی غوونه به وخلو پښتنې بیا مختزو مهرباني صاحب بسم الله رور
خیر اوسې جواد صاحب تاسو ته ډاکټر صاحب ته نیلی خو ته سلام کوم محترم ډاکټر صاحب نه یو دوه تپوسونه لرم تاسو ته اجازه
مهرباني.
اولنې تپوس زما د پکسر سیمو کې جواد صاحب اوبه د کوی چې کوم یې غاډه راتروش یعنی تا کوي دې څه وجوهات کې دا دی باندې لګرانه واچي. او دویم تپوس مې دا دیو نهر مثال به موږ ورکو لکه زمونږ په کور مې کې یو چې کوم نهر دی هغه ته لکه ګندا نه دی رامات دي دا هغه اوبه 100 کیلومتر پرې لکه د سکلو قابل دي. یو به یو کوی مثال ورکو لکه یو کوی سره خوا کې بتروم یا بتروم اوبه ورځي اکثر دا هغه اوبه سکلو د پاره لکه شلو غزو کې دیشتو غزو کې د سکلو قابل دي که نه وي. د دریم کوشچن یو بل کوم لکه سن دا سی وای چې او بچ کم دی د زیکی جناله فلټر کیږي دا ډیر خلک وای لکه سره او ډیر مزه کوي دا څومره حقیقت ته چې دا او با حقیقت کی زیکی کی غدانا بیا فلټر کیږي زما کی ته دوباره زی او دا او بس فکی
او مننه
دا معلومات راکې ډیر مننه
کور ودان د بل اردن کې وخت کنه
بالکل عرب علی لسوابینا
اور
او مهرباني
اور اور اور
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو څنګه کوم سلامونه کوم انا له خورته سلام کوم.
وعلیکم السلام.
او ډاکټر صاحب ته سلام.
وعلیکم السلام.
دا چې مې وګو نور باندې ګرمي شي هغه بیا چې کوم دې رسکو قابل یو کنه هغه کې فرق را دي.
ها کور ودان او پښتنه وښتله او یو بل اوردون کم لرو د دوی غکم وخت لو غفار خان له پکتیانا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه غفار خان جنجالیم پکتیانا تا ته لیلا خور ته او ډاکټر صاحب ته سلام وایم.
وعلیکم السلام. پختنه متصده
اورور
له جنجال پر
ډیر په لهن کې پایس غفار خان جنجالی
او نه نه موږ جنجال مکو پختنه د کورورا
پښتنه خو دا تر کومه کنه چې مثال کنه استاد موږ تاسو دلته خو بوخې دي کنه
ښه
دا کویان ته دوا ډیر ورچی کنه دا چې لپاره دي دغه پاړه لګراتو او یو معلومات دې دا کنه ورور رسیدا دي زو مثال په خپل دومره وبچ کم دوه باندې کنه دی بیګار دي کنه ایخي وبچ کم دا ایخي کی دي د ګردو لپاره کوم مثال دغه ګرمي وبو شوې بیا دغه لپاره معلومات راکړه
او ډیره ځاته مننه مخه دی وبو په بحران باندې اوس خبرې کوو ول ان شاء الله پر راتلونکي خبرونه کې بیا نو ډاکټر صاحبانم غواړو چې صحیح او روغتي اړخ هم تشریح کوو ول کور مودان پښتنه مو واخیستله تاسو ټول پښتن ډاکټر صاحب ځواب درکې
او اول خو تاسو کولی
بسم
الله وفار او چې دا کوي او به ولې تروشوي ترخه وي
بلې د بسم الله د اولې پښتنې په جواب کې دا ارتباط لري د ماغه د یعنی د هر منطقې یا د هر سیمې د کوی وګتروشنې چې په زکه زیات مقدار سره مالګ ولري دغه صحیح او به تروشوي او څومره چې په اوبو کې د مالګې خلزات دا زیاتیږي هغومره بیا د هغه اوبو د استفادې وړ نه وي. همدا علت ده چې مثلا د 90% زیاتې اوبه چې په سمندر کې دي یا په بحر کې دي هغه ولې د استفادې وړ نه وي، ځکه چې هغه مالګ لري. اول او دومه دا و چې د بسم الله پښتنه کړو چې په سیند کې یا په نیر کې ګندګي یو 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 علت د اوبو د کثافاتو هم ده. او دا شی مثلا په تاریخ کې مثلا موږ داسې هغه له روسیې مثلا کله چې موږ اروپا ته ځو یا په اروپا کې کله چې په د انکشاف یا د انډستریلایزیشن په لومړنیو وختونو کې دا یو عمده مشکل و د اوبو عمده علت و چې په اروپا کې مثلا توره و بار راغله، یا هغه چې دوی بلیک جت ورته وایي چې هغه د تاون و، او یا مثلا په اروپا کې په خپله د 19 قرن کې هماغه اخرنۍ هلته د اسهال کومه وبا چې راغله، عمده علت یې همدا د روان اوبو ګندګي وه چې هغوی اوبه د دې لپاره استفاده کولې چې کوم کثافات چې دي هغه اوبو ته واچي او هغه وي چې هغه بیرته د امراضو په شکل سره په دې ټولنې ته راوګرځي. او همدا شی د موږ په سیمو کې هم لیدل کېږي. نو ځکه ما په دې پروګرام په سر کې اول وویل چې د نیر اوبو په همدې کټګري کې نه راځي، باید وڅکل سي. او راغلو د بسم الله درېمه پوښتنه ډېره تخنیکي پوښتنه وه او ډېره ښه پوښتنه وه چې د اوبو د سایکل په هکله باندې کړې وه.
فلټر کېږي که ځای کېږي؟
او خبره دا ده چې څومره اوبه چې په طبیعت کې موجود دي دا په یو کلوز سایکل یا په بند دوران کې حرکت کوي، دا اوبه نه کمیږي نه زیاتیږي. او دا اوبه مشخص دي، ځکه موږ همدغه د هایدرو سایکل چې موږ ورته وایو چې اوبه مثلا د باران په شکل سره راځي، یو څه بې جذبېږي د ځمکې لاندې، یو څه په نیرونو کې بیرته بهر ته ځي، بیا له بهر نه بیرته د بخار په شکل سره هغه پورته ځي. دا یو بسته سیستم ده. اوس مشکل دا ده چې کله چې اوبه په یو بسته سیستم کې دوران کوي نو اوبه څنګه کمیږي؟ د کمښت لایلې دا ده چې اوبه په درې شکلونو سره رامنځته کېږي یا درې طبیعي اشکال لري، چې هغه بخار ده، هغه جامد ده، او هغه مایع ده. موږ د اوبه په کمیتي په کیفي لحاظ سره د اوبو د مشکل سره مخامخ ځکه یو چې په اوس وخت کې دغه کوم څه یخ بندونه دي، دا هم اوبه اوبه کېږي او راځي. او موږ ډېر داسې ملکونه لرو په دنیا کې چې هغه مثلا د دې خطر سره مخامخ دي، مثلا بنګلادیش یا مثلا مالدیو، چې هغوی دې په اوبو کې غرق شي، ځکه د اوبو د بحر د اوبو سطح لوړېږي. خو دا هغه اوبه دي بیا هم چې دا د استفادې وړ نه دي. د اوس زمانه کې څه شي کمیږي؟ هغه اوبه کمیږي چې هغه انسان ته د استفادې وړ وي. نو ځکه هغه دلته هغه کوم څه تعدل ده، هغه لمنځه تللی. بل څه پوښتنه وسته؟
او وی چې دوه اوریدونکو عربلی صوابین پوښتنه کړې وکړه، کله مثلا په وړي کې او چا د اوبو هغه ذخیره په بام باندې خي په چات باندې اوبه ګرمې سیل مری وه، یا دا اوبو کارول څنګه دي؟
خو پوښتنه وات د لمر په واسطه باندې، د لمر د شوا په واسطه باندې د اوبو تعقیم دا یو د ډیرو موثر لارو څخه ده، چې هم ارزانه ده، هم هغه چا ده چې هغه مثلا د زیاد د لمر هغه سیمو کې چې د زیاد مار ورانګي وي هغه شنو کې قابل د استفادې هم ده، داخله راغله. خو په دې شرط چې د اوبو سطح په مستقیم ډول سره د مار د شعاو لاندې دا یو شرط ده. او بل ظفر خان د پټنه پوښتنه کړې وه چې دا دوه بدنې وبچ کې او یخې وچ کې ګرمې وچ کې. ظفر خان صاحب خبره ده چې دوه بدنې وبچ کې او کو بده پاکی یخی وچکه که پاکی نه یم په متقین نه ګرمه ک بیا یخه ک بیا وچکه
خو بو وسکا زکه چې بیو بو نه کیو ډیر ښه. فکر کوم چې یو بل اوردون کې هم لرو. ها نه دی وی
ټلیفون کرخه کاته شو. خو په هر حال مونږ سره صرف 3 منټ دی په پروګرام کې، نو غواړو چې په اخر کې ډاکټر صاحب نه دا پښتنو کو تاسو کوم لیک کړی وی د اوبو پاړه باندې او خلک معلومات کول غواړي نو هغه لیک کم کتابونه کم جرنلز کې کم آرټیکلز د لیکلی وی نو زموږ اوریدونکو ته ویلې شي ک پښتو کې وی ک دری کې وی ک انګریزي کې وی نو دغه پاړه باندې زموږ اوریدونکو معلومات ورکول شي چې د اوبو پاړه او د اوبو په سکیرسټی پاړه باندې هغه معلوماتو کې
نایلجان دوا هغه دی بلې وو مال لیکنه کړی دی چاپ سوي هم دی د ما ورستې لیکنه خپل هغه دی انټیګریټډ واټر ریسورس مینجمنت باندې وو او دغه تاثیرات په زراعت باندې وو سه پبلش شوی دی په افغانستان کې دی ای آر یو له خوانه پبلش شو او همدارنګه زما مخکنی لیکنه هم هغه د اوبو اهمیت بشری انکشاف ته یا بشری مسؤلیت ته یا هیومن سکیورټی ته او همدارنګه د اوبو تاثیرات یا د اوبو تاثیرات په مختلفو امراضو باندې چې دا هم پبلش شوی دی موضوع دا چې اکثر د مال لیکنې چې دا د اوبو غیر تخنیکی کوم اړخونه سي دي پیغه مورد کې شوی دی نو دا ټول لیکنې دا دوه لیکنې مې چې کومې وې چې د اوبو استعمال دی اوبو او هیومن سکیورټی یا اوبو او بشری مسؤلیت او همدارنګه دغه تاثیرات په صحت باندې دوه فصله دي د افغانستان د بشری پراختیا په راپور 2011 کال کې پبلش شوی ده په انګلیسي ده په پښتو په دری هم ده کولی شي اوریدونکي هغه نه استفاده وکړي او دا وروستی کوم تحقیق مې چې نشر شوی ده دا هم فکر کوم چې په انګلیسي خو شته په دری یا په پښتو هم فکر کوم چې پبلش شوی ده نو اوریدونکي دا هم کولی شي چې د انټرنیټ لاره نه هغه کې او همدارنګه یې سره ایست نور لیکنې هم څه مثلا په بعضی شغه ډېر تخنیکی یا علمي نه دي مثلا د واټر وارس یا د اوبو د جګړو په اړه باندې ما یو لیکنه کړې چې اما انټرنیټ کې وسونکي پیدا کوي چې دا څومره دا شی آیا رښتیا کیږي نه کیږي څنګه چلده
بالکل ډیر زیاته مننه ډاکټر عطل احمد زئی دا ډاکټر احمد زئی لیک تاسو په ګوګل کې ورکول شي او خپل تاسو غلوسته شي خو موږ به تاسو نه اجازه تور د پروګرام وخت پیخي پای ته ورسېده ډاکټر صاحب تاسو ډیر زیاته مننه
کور مو ودان
مننه
صاحب ډیر مننه او بل هفته له تاسو سره ملاوي کو ترغه پورې زه نایله محمد
زه مجاهد جواد
سره د خپل پروډوسر ناهید سحر او انجنیر جاستن د نه اجازه پاره د لا پامن او شپم په خیر امریکا غږ دیوا رادیو اوري.